په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په دې نیم ساعت سهارنی خبری مجله کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. نن دوشنبه ده، د سلباغي عدلوي دویمه د جنوري 22مه. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړمې شپې په حمله کې 13 تنه وژل شوي. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې وروستي پوځي عملیات یې لاسته راوړنې لري. امریکا له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال له زغم څخه کار واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړمې شپې په برید کې 13 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل سوو شمېر 15 تنه شوالی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل
څوارلس کسان بهرني خلک وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کسه مشهور لرو چې شپږ کې پولیس دي او څلور کسه بلکي خلک.
چارواکي وایي په پیښه کې ډیری وژل شوي بهرنیان د کامیر هوایي شرکت کارکوونکي وه. د ځینو نورو راپورونو له مخې په برید کې چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی له دیرشو زیات کسان وژل شوي. په وژل سوو کې د پېښور لپاره د افغانستان نوی جنرال قنسل عبدالله وحید پویان، د فرا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس جمال الدین پاچا او د سولې عالي شورا کارکوونکی احمد فرزان هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد څو تنه اتباع د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په حمله کې وژل شوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا کلیمکن وویل چې شپږ اوکراینیان په دغه برید کې وژل شوي دي. بلخوا د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان انور ژاینکوف هم په پیښه کې د خپل هیواد د یوه تبع وژل کېدل تایید کړي دي. په عین حال کې راپورونه ورکول سوي چې د وینزویلا دوه اتباع هم وژل سوي چې له کامیر هوایي شرکت سره یې د پیلوټانو په توګه کار کاوه. د افغانستان د ملي اردو یو جګپوړی چارواکی وایي په فرا کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل سوي دي. د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال عبدالناصر هدایت پرون په فرا کې په یو غونډه کې وویل چې وسلولو ته دغه مرګ ژوبله په وروستیو کې په بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې اوښتې ده. زموږ په دغو هوایي بریدونو کې د دښمن 150 تنه وژل سوي، 1 تنه یې ټپیان سوي، 9 ارادي وسایل یې بشپړ سوځېدلي او له منځه تللي. 2000 شکه دغه راز زیات شمېر نورې وسلې او مهمات یې هم له منځه تللي دي. د فرا د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په ګډون د دغه ولایت اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د جګړو لمن ورځ تر بلې د ښار څنډو ته رانږدې کېږي. د ناامنیو په یو وروستۍ پېښه کې وړمه ورځ د فرا ښار په یوه څنډه کې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر ګلبهار مجاهد له خپلو دوو ملګرو سره ووژل سو. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر وسوځول سو. د عبدالسلام سمیم په نوم د دې راډیو مسؤل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې درې حمله کوونکو یې پرون پر دفتر حمله وکړه. هغه ته د پټرولو په ذریعه اور واچوه چې سټوډیو او د نشراتو ټول وسایل یې پکې وسوځېدل. د هغه په وینا د څه باندې 1,000,000 افغانیو په اندازه زیان ورسېدلی دی. د راپور له مخې تر دې یوه میاشت مخکې نامعلومو کسانو د سرحد په نوم د یوې بلې راډیو دفتر هم سوځولی و چې تر اوسه یې خپرونې بندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسأله یقیني کړي چې په افرین کې پیل سوي پوځي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په یو بیان کې دا هم ویلي چې ترکیه باید د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. د ترکیې صدر اعظم بینی علي الدریم پرون وویل چې د هیواد ځواکونه د دویم ځل لپاره د سوریې شمال لویدیز د افرین سیمې ته ننوتل او د کورد ملیشو په وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي او انقره یې ترهګر بولي پوځي عملیات پیل کړل. هسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تښتېدلي مشر د نیولو امر صادر کړي که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. ټاکل سوی چې د کاتالونیا د سیمه ییزې ادارې پخوانی مشر کارلوس پوچ دیمون نن دوشنبه د کوپنهاګن په پوهنتون کې په یو بحث کې ګډون وکړي. دا بل هغه مهال رئیس چې پوچ دیمون بلجیم ته تښتېدلی د هغه لومړنی سفر وي. نوموړی بلجیم ته د دې لپاره تښتېدلی چې د هغه د حکومت لخوا په اکتوبر میاشت کې له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په ناکامه هڅه کې د خپل رول په خاطر په اسپانیا کې له محاکمې ځان وژغوري. د اسپانیا یو څارنوال د یکشنبې په ورځ وویل چې که پوچ دیمون ډنمارک ته ولاړ سي، سمدستي به د اسپانیا ستره محکمه په اروپا کې د هغه د نیولو حکم صادر کړي چې د ډنمارک چارواکي هغه ونیسي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یوه هوټل کې د اور لګېدو د شنبې ناوخته په پیښه کې د مړو شمېر څلورو تنو ته اوچت سو. د پراګ چارواکو ویل چې دوی ښځې چې په یوروستار ډیوډ هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې ټپیانې سوې وې پرون ناوخته یې سا ورکړه. د چارواکو په خبره لږ تر لږه اووه تنه نور ټپیان تر اوسه په روغتونونو کې بستر دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د اور لګېدو سبب څه و. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه یې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې په صفه ډول اورېدلی سئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی. د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ د ناامنیو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د ژوند په رنګونو کې د غلی اوبدلو د یوه مرکز له مشر سره خبرې سوي دي.
زمونږ دا سنتر چې مونږ پرانستل کړی دی، د ټول کارګاګانې چې مونږ انستال کړی دی، شپږ سوه تر اووه سوه ښځو پورې ظرفیت لري دا سالون.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د دې خبرونې د سر راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې، د وژل سویو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دغه برید په وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو اقدام او د هغوی زړورتیا ستایلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړلو په خاطر له افغان چارواکو سره په تماس کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغه هوټل په حمله کې اتلس تنه وژل سوي دي. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر پنځه تنه شول سوی وو. نوریاس نوري پر دې مسأله راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر کانټینینټال هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د څوارلسو بهرنیانو په ګډون اتلس تنه وژل شوي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وکړې.
څوارلس کسان بهرني خلک وژل شوي دي او څلور کس افغانان چې شهیدان شوي دي.
دانش وویل په دې حمله کې یوازې لس تنه ټپیان شوي دي. پر کانټینینټال هوټل دغه برید له پای ته رسېدو وروسته چې شاوخوا پنځلس ساعته یې دوام وکړ، له دې مخکې ښاغلي دانش په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د وژل شوو کسانو شمېر پنځه تنه ښودلی و. د ښاغلي دانش په وینا ټول برید کوونکي چې شپږ تنه وو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. رویترز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی د وژل شوو کسانو شمېر بیا له دېرشو زیات ښیي. د راپور له مخې د روغتیا د وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د نولسو کسانو مړي د ښار روغتونونو ته لېږدول شوي چې د شپږو هویت یې معلوم شوی چې بهرنیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان که څه هم د وژل شوو بهرنیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې شپږ تنه اتبای په دغه برید کې وژل شوي دي. پرون په راپورونو کې د یوه اوکراینی د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د پاولا کلیمکن وویل په دې اړه یې ولسمشر پیترو پروشینکو ته راپور ورکړ او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دغې حملې د څرنګوالي په اړه کار کوي چې دا معلومه کړي چې هغه په څه ډول ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کام ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي دي. د رویترز په وینا د برید په مهال د دې شرکت شاوخوا څلوېښت پیلوټان او نور عمله د هوټل دننه ول. د دې شرکت د لږ تر لږه لسو تنو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د ویان ښاغلي دانش په وینا د امنیتي ځواکونو په مرسته شاوخوا 160 تنه چې 140 بهرنیان دي ژغورل شوي دي. د هوټل دننه په لسګونو بند پاتې شو له هرې ممکنې لارې د خپل ځان د ژغورلو هڅې کړي. یو هم د نورستان د مخابراتو رئیس محمد موسی دی، نوموړی چې د حملې په مهال د هوټل په 5 پوړ کې وو او په تېښته کې یوه اوږه او یوه پښه ژوبل شوي رویټرز ته ویلي چې په څه ډول ځان وژغوره.
یوازې یو ما وویل چې والا داسې وکړه چې رویا اوسوزه یې ځان بچ کړه، هر رقم چې کېږي بچ کړه. کڑکے میں کلاؤ کو یو رجائی میں واخست آگا میں کڑکے کو اتڑا آگا اس طرح چی وزن زیاد باو آگا تا زمان داس کنترول نشو منس کی رو میں پریو خود لو لارم آگا سیمیٹ زیاد رو بغور زیدم.
موسی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت یو د هغو په لسګونو چارواکو له ډلې څخه دی چې په دې هوټل کې راټول شوي وو او په پام کې و چې د یکشنبې په ورځ په یوه کانفرانس کې ګډون وکړي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل په حمله کې 13 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې پر دغه هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تیره شپه په اعلامیه کې دغه حمله غندلې ده. د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د کابل پر انټرکانټینینټل هوټل د دغه برید د څرنګوالي په اړه نوریاس نوري د کورنیو چارو وزارت له ویان نجیب دانش سره مرکه کړې ده. ښاغلی دانش، لومړی د تلفاتو په اړه وایي.
څوارلس کسان بهرني خلک یې وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کسه مشروع لرو چې شپه کې پولیس دي او څلور کسه ملکي خلک دي. یو سل شپېته خلک د هوټل نه نجات اخیستل شوي دي چې هغه یو څلوېښت تنه بهرنیان دي.
دغه ارقام دغه وروستي ارقام دي، ځکه د ځینې راپورونو کې ویل کېږي چې د مړو شمېر له دې زیات دی.
دا داخلي ارقام دي چې ټول د صحي مراکزونو او هغه ځایونو چې انتقال شوي دي مشهورین ټول مې واخیستي دي او دا آخرین ده.
بهرنیانو کې ویل کېږي چې ډېر د کام ایر شرکت کارکوونکي دي، همداسې ده؟
هو، متاسفانه یوولس کسان د دغه شرکت کارکوونکي دي چې هغه په دې شرکت کې مختلف ځایونو کې کار کوي او یوولس کسان دي.
د حمله کوونکو په اړه زیاتو ناقص ارقام ورکول شوی دي. مخکې ویل شوی چې درې کسان دي، طالبان ویلي 15 کسان
دي چې ټول وژل شوي دي او
کانتیننتال هوټل ته څومره زیان رسېدلی دی لومړنۍ ستاسو څېړنې چې ښیي؟
متاسفانه په 15 منزل کې او 16 منزل کې 2-3 اتاقونه خساره مند شوي دي. اور لګېدلی دي چې هغه ډېره خساره مند شوي دي، خو ارقام یې دقیق نه دی چې څومره ارزښت یې څومره دي. نه پوهېږو، خو هغه اور لګېدلی دي هغه څو اتاقونه.
د دې کانتیننتال امنیتي چارې یو خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و دوه اونۍ مخکې. په دې اړه تاسو کومه څېړنه کړې؟ د دې امنیتي کمپنۍ چارواکو سره مو خبرې کړې چې ولې څه شو چې دوی حمله کوونکي نه نوتل د اشپزخانې له لارې؟ دوی ویل کې پخلنځي له لارې.
موږ تحقیقات شروع کړي چې ټول پولیس، امنیت او څو نهادونه مشترک په کار کوو چې څنګه دا ترورستان داخل شوي دي او څنګه دا مهمه تجهیزات
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش و چې د نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. دغه وزارت وایي چې په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل په وروستۍ حمله کې 13 تنه وژل شوي دي. مخکې دغه وزارت د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه ښوولی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې خپرې کړې دي.
د برتانیا چاپ ټلګراف رسپانې لیکلي چې د کابل پر انټرکانټینینټال هوټل د ډلیزې حملې پر مهال چارواکو ویل دوی په هوټل کې د بهرنیو میلمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري او ویره څرګندوله چې ښایي یو شمیر کسان برمته شوي وي. ورځپاڼه لیکي د برید په کابل کې د امریکا د سفارت له هغه اعلان څخه دوه ورځې وروسته وشو چې ویلي و د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې پر بارون هوټل یا د کابل پر بل کوم هوټل د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. تلګراف لیکي په دې اړه د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې وه چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال ښایي پر غونډو، مظاهرو، دولتي ادارو، ترانسپورتي سیستم، بازارونو او یا هغو ځایونو حملې وکړي چې بهرنیان غونډې پکې کوي. د تلګراف راپور زیاتوي که څه هم د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو فشار زیات شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم ترینګلی دی. تلګراف او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کانټیننټال شپږ کاله مخکې هم ورته برید کړی و. پر دې هوټل د 2011 کال په برید کې د نهو انتحاریانو په ګډون ټول 21 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي حتی وروسته له دې چې چارواکو وویل برید پای ته رسېدلی، بیا هم د ورځپاڼې خبریال راپور ورکاوه چې دی د چاودنو او ډزو غږونه اوري. ورځپاڼه لیکي دا ډزې د چارواکو په وینا د تصفیوي عملیاتو پر مهال کېدې. نیویارک ټایمز لیکي چې وسلوال طالبان اکثرا ډیر ژر د خپلو حملو مسؤلیت مني، خو پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې مسؤلیت یې د هغې له پایله 14 ساعته وروسته اعلان کړ. نیویارک ټایمز په پای کې د اجرایه ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل له قوله لیکي چې نوموړی د استخباراتي راپورونو پر بنسټ وایي دا برید په پاکستان کې د دیره حقانی شبکې لخوا شوی دی. بله امریکایي ورځپاڼه سټارز اینډ سټرایپس د همدې موضوع په اړه لیکي د یکشنبې په سهار چې د انټر کانټیننټال پر برید 14 ساعته اوختي وو، د ژورنالیستانو یوه ډله د کابل ښار په باغ بالا سیمه کې د هوټل مخې ته په داسې حال کې راټول شوي وو چې لا هم د خال خال چاودنو او ډزو غږونو ازانګې کولې. ورځپاڼه د رحمت الله عمرخیل په نوم د یوه عیني شاهد له قوله لیکي چې وایي دا پیښه په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ویلی شي. عمرخیل سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې سترګې غړولې نو په افغانستان کې جګړه وه، خدای ویریږي چې وضعیت تر دې هم خراب نه شي.
د کندز سیمیز چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت له چهاردری ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ وایي د نورو په کورونو کې د ژمي یخې شپې سبا کوي او تر اوسه پورې له دوی سره ضروري مرستې نه دي سوي. اجمل آریان له سیمې راپور لري.
دغه کورنۍ د کندز چهاردری ولسوالۍ څخه د روان پوځي عملیاتو له کبله بې ځایه شوي دي او اوس مهال د دې ولایت ښار په بېلابېلو سیمو کې د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. د دغو بې ځایه شوو خلکو په وینا چې د روان عملیاتو له کبله د دوی هر څه له منځه تللي او کورونه یې پر بمونو او توپونو وران شوي او یوازې دوی خپل ځانونه یې د جګړې له ډګر څخه باسلي دي. د چهاردری ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو هر یو محمد انیف او صلاح الدین له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دوی سره تر اوسه پورې بشري مرستې نه دي شوي. بلخوا د کندز دیوالي ویاند نعمت الله تیموري وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې څه باندې 2000 کورنۍ له چهاردرې ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلي تیموري زیاته کړه چې اړوند ارګانونو د بې ځایه شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډېر ژر به پر دغو کورنیو بشري مرستې وویشل شي.
شاوخوا 2000 کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې تقریبا څه د پاسه د 325 کسانو سروې سوې ده او یو تعداد نور چې پاتې دي د خپل خپلوانو په کورو کې دي. د دوی سره به لومړنۍ غذایي مرستې او همداشان د پوشاک په برخه کې به څه چې دولت په توان کې ولري د دوی سره به مرسته کوي.
بلخوا د کندز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې روان کال کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 15000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او دوی د روان کال په 9 میاشتو کې پر څه باندې 8000 کورنیو بشري مرستې ویشلې دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیر ولس په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او په پایله کې ځینې سیمې هم د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي او لا هم عملیات په سیمه کې دوام لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې په بیلابیلو ولسوالیو کې طالب وسلوالو فعالیتونه زیات کړي دي. د بلخ ولایت د دولت آباد، شولګری، چاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د محلي پولیسو او سیمه ییزو پاڅونوالو پر پوستو حمله کوي. امنیتي چارواکي هم پر دې مسله اندېښنه لري. مجیب رحمان حبیبزی نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلخ ولایت چهاربولک، چمتال، شولګری او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیت زیات شوی دی. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان یې سیمو کې له خلکو په زور حشر اخلي او انجونې ښوونځیو ته لتو منع کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله شرفیار او له چمتال څخه احمد نبی رافعت یې په اړه وایي.
ابلین کوي او بل اخترونه مکتبو ته هم ورکوي چې تاسو راتل جنکۍ د مکتبو ته نه ځي. اسلام احمد نبی از ولسوالۍ چمتال. هر ولسوالۍ چمتال طالبان فعالیت گسترده داره و یا بالای پوسته های پولیس محلی و بالای نیروهای خیزش مردمی اینا حملهور میشن و ما از دولت خواهش میکنیم که جلو همچو حملات طالبان را بگیره.
امنیتی چارواکي هم په بلخ ولایت کې د طالبانو فعالیت تاییدوي، خو وایي چې چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په مقصد دولتي ځواکونه عملیات پیل کړي دي. د شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤول نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډېر ژر به چمتال او شولګری ولسوالۍ د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي. په شمال زون کې د درې سو درې پامیزون د پولیسو ویاند سید سرور حسیني هم وایي چې د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیت لري او ډېری د محلي پولیسو او سیمه ایزو پاسون کونکو پر پوستو حمله کوي.
جنگ دولک سول خر
سول او ملی یوالی ده هر ولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او وسم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیه وغوښتل چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه او د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په داس حال کې کوي چې ترکیه د سوریې په شمال لویدیځ هغو سیمو کې چې د امریکا ملاتړي کورد ملیشې پرې کنټرول لري تهاجمي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له ترکیه غواړي چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات په محدود سیمې او تر یوې ټاکلې نیټې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ پر ناوخته په یو خبره کړي بیان کې د غراز له ترکیه وغوښتل چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. هغې زیاته کړه واشنگټن د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې پر اصلي هدف چې د داعش ماتول دي تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له دې څرګندونو سره په یو وخت پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په بورسا ښار کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د ښځو د سازمان کانګرس ته په وینا کې د سوریې کوردانو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي په خطاب کې وویل باید پوه شئ چې که آن تاسو وایئ چې امریکا مو تر شا ولاړه ده او موږ ته به وسلې رالیږي نشئ کولی چې ترکیه او د ترکیې ملت مات کړئ. د ترکیې ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی یو مخالف ګوند دی د سوریې په افرین ښار کې د ترکیې لخوا د پیل شوو پوځي عملیاتو په وړاندې د اعتراضونو غوښتنه کړې ده، خو د ترکیې ولسمشر له مخکې د دغو اعتراضونو په وړاندې خبرداری ورکړ. که څوک په سړکونو کې دا ډول اعتراضونو غوښتونکي دي ورته وایم چې لوی تاوان به ورکړئ. دا یوه ملي هڅه ده، موږ به هر هغه څوک چې په دې مسله کې زموږ په وړاندې درېږي مات کړو. دا باید روښانه وي. د سوریې له کوردانو چې ترکیه ترهګر بولي د امریکا ملاتړ د ناتو د دغو دواړو متحدینو تر منځ یوه فاصله رامنځته کړې ده. د سوریې کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا کلیدي متحدین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي هیواد د ترکیې امنیتي اندېښنې درک کولی شي، خو متحده ایالات د سوریې په شمال لویدیځ کې وضعیت ته په تېره بیا له دې پلوه اندېښنه لري چې د سیمې خلک له مخ په زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي. د سوریې په شمال لویدیځ افرین کې ترکیه دغه تهاجمي عملیات د تېرې شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل کړل چې دا هیواد له خپلو پولو سره په سوریه کې د 10,000 کسیز سرحدي ځواک د جوړولو پر سر چې امریکا یې اعلان کړی ډیر په غوسه شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وړمې شپې په برید کې 13 تنه وژل سوي دي. تر دې مخکې د وزارت د وژل سوو شمیر 15 تنه شوولی و. د یو بل خبر له مخې د اوکراین حکومت وایي چې د دغه هیواد 16 تنه اتباع د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په حمله کې وژل سوي دي. قزاقستان هم د خپل یوه تبعه د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ملي اردو یو جګ پوړی چارواکی وایي په فراه کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل سوي دي. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر سوځول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي او دا یقیني کړي چې په افرین کې پیل سوي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. اسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تښتېدلي مشر د نیولو امر صادر کړي که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یوه هوټل کې د اور لګېدو د شنبې د ناوخته په پیښه کې د مړو شمېر 4 تنو ته اوچت سو.
د ژوند رنگونه
لومړی تاسو نه معرفي ولرو.
مهرباني زما نوم دلجان منم قاسمی دی، د دې مرکز مسؤل یم.
وکړه د مرکز په اړه معلومات راکړئ چې څومره موده کیږي چې دا مرکز مو پرانیسته.
دا مرکز مو خو دوه کال نه مخکې مونږ شروع کړ د دې پرانستل او تر اوسه پورې مونږ زمون کار روان دی.
مهرباني په اړه کوم معلومات راکړئ چې تاسو سره څومره کاریګری خزې کار کوي.
بلسلو تر 50 کسانو پورې کار کوي. اوس لکه زمونږ هدف دا نه دی، زمونږ دا سنټر چې مونږ پرانستل کړی دی د ټول کارګاګانې چې مونږه انستال کړی دی شپږ سوه تر اووه سوه ښځو پورې ظرفیت لري دا سالون.
کتاب راته وایي چې تاسو یوازې کابل کې نمایندګي لرئ که په ولایتو کې هم نمایندګیانې لرئ او هلته آیا مېرمنې کار کوي در سره؟
هلته مېرمنې مونږ سره کار کوي. تقریبا مونږه 4000 مېرمن مونږ سره اوس کار کوي په ولایتونو کې، په ننګرهار کې کار کوي، په بلخ ولایت کې کار کوي، شمالي ولایتونو، په جوزجان کې کار کوي، اخشه کې زمونږ خپل دفتر دی. هلته مونږ هلته خو په کورونا توزیع کوو او سنترونه خو زمونږ اوس په کابل کې او په ننګرهار کې عملا فعال دي.
تاسو په دې مرکز کې یوازې هغه مېرمنې نیسئ چې دوی قالین اوبدل زده دي که دلته د زده کړې څه امکانات هم لري چې هغه مېرمنې او نجونې چې قالین اوبدلی نه شي دلته راشي او زده کړه وکړي؟
دوالو سکتورو لپاره دی، هغوی چې اوبدل مخکې نه کولی شي هغې لپاره مونږ کار ورکوو. هغوی چې اوس راځي په دې کار کې غواړي چې زده کوي، زمونږ یو انسټیټیوټ دی شپټو شاپ په نامه، هغې کې مونږ د ټریننګ ورکوو، بیا ټریننګ نه پس هغې ته کار ورکوو.
بس ډېره زیاته مننه.
تشکر، مهرباني، مننه.
د ازادۍ پر چپو
زه د لوګر ولایت د اجرې ولسوالۍ د بری چوترې د کلینا خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د اجرې مرکزي کلینیک چې کوم ده دلته تس په نوم کلینیک ده او کسابان ناست دي، ډاکټران نه دي.
زه زبیولا زیرمال د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ نه تاسو سیان پرېږدم. د دانګام د ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورته په کېدو کې ده. انشاءالله دولت ډېره توجه غواړم چې د کونړ د امنیت په ښکوالي کې ډېره توجه غواړم. د کونړ ولایت د هغو زیانمنو کډوالو چې د پاکستان یا د نورو ځایونو څخه راځي هغو سره باید کومک وشي.
زه ګل آغا شهزم د هلمند د مرکز لشکرګاه د بولان د دشت څخه. زموږ د هلمند والي حیات والا حیات صاحب ته مې دا غوښتنه ده چې زموږ د بولان په دشت کې موږ مکتب نه لرو، تا د جمپ د پوستې پر برابر. نو زما غوښتنه دغه ده چې دلته موږ ته یو مکتب یا پانتون جوړ کړي. او بله غوښتنه مې ورته دغه ده چې د مرجع سړک چې د کومې مونډۍ د بولان د مونډۍ څخه نیولې بیا دروغ درایي پورې ډبې ډبې دی کوم مینونه چې پکې البته و هغه نه دی جوړ شوی. نو زما دغه د حیات الله حیات صاحب ته غوښتنه ده چې موږ دغه خدمت وکړو. والسلام په احترام.
ساتر احمد فروغ په دویمه سهارنی خبری مجله.